ډیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي راډیوی مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه ست چې ارجوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سیړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن چولی وو لکه کلونه په خوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړ محبوبې، ستا پړونه دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره خپل کوچنی کور نه پریښي او د زړورتیا له یو لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاوري او خلکو له خپل سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندی وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اوریدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرخندونو به حماسي ولیکل شي او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسو له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنگر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتي غنی نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینه پوهنیار سیدی مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوی ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی وو. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن ورې د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندی وي، چې افغاني هنرمند لینا علم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظف کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند ټول مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړي.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1990 نه د 1940 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکي احمد الله ارچیوال لیکل مخکتنه وکړه. په یاد غونډه کې غنو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستی و. زموږ همکار همایون هیواد دغه غونډې ته ورغله او راپور یې تر برابر کړه.
د کاپ د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی لانو 1990 کال څخه تر 1940 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایل او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیولا نیزی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و، ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و، او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدا دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دواړه خصوصیت لري. د دې ټوپ راک خبرې نه کوي. کتاب له اول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او له بلې خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ پیسه کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مورخ یغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان له جلا سوې وه. وڅم چې څوک امانتن په ناسته هغه هم په دې پیل چې په پردې خاوره باندې ناسته، او دا واقعیت دا دی چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناسته او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی او وجه همدا ده چې د پاړه په اصول څیړنې نه دي شوی. د ویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک او تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسی تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی کومې څیړنې پې شوي دي دا څیړنې د څیړنو د اصول مطابق څیړنې نه دي. دغه څیړنې اکثر یا عاطفي دي او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ تاسو خپل د مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو او دا زموږ تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ تاسو یو ارزښت او خدای خدمتګار زموږ تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنه او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنه. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصول مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یوه پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسی تحریکونو یو تعریف دی. ډېر تعریفونه دي خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی د عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1900 او 1900 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز اقتصادي سیاسي کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلې دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی چې جنگ په میدان کې موږ انګریزان له ماتې نه شو ورکولې. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې د عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ، عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، خو د مبارزې هغه لارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړي فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د مهال ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتهوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوب نیواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ سنجاوۍ زیارت په دې ارنایي پورې چې زمونږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چې هغه کې یوازې افغانان یې کله راځي شرکت کوي خو پښتانه یې. نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار، درې نومونه، درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغسې غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا، یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه، یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې، دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي، موږ یې کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي، بیا ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی دی، د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړه چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. که دا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات له اکاډمۍ چې دوی باید چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایی دا زمونږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي واده بي ټولنه هم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فنډ نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا او پښتنو کې چې پښتو نسل وشتلی را پیدا شي.
تاسو چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوي په کوټه پیښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدای دې چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو یې معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې موږ وړیا ورکو لدې علاوه که بیا موږ ته کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې دا کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت. په فکري او دغه واله خو پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی غزوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار څړه سپین او د بنګ مسافري موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماشام ته موږ خو ترې واژي بیا یو جیب خرڅ د طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو د دوغه طالبانو به د طریق سره په کتابونه خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تا نورې څه نه غواړم د کتابونه راکړه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو دا کتابونه خوشول
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه پاتې
نه هغه پاتې نه و. هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریز چې په لومړي چاپ کې موږ نه وی چاپ کړی ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې کمونیزم ته ودرې خدای غد بغیر سریز چې موږ دا شی چاپ کړ هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و. دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما ډیر قدردانۍ را کړی دی به تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات په شکل کې مم چاپ کړی وو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډیر ریسپانس را کړی.
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې په خوایې مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو ورسره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر لیکه او هغه تپان چې اوس ته شعر لیکي څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه په خپل عمر نه پیګم لکه څومره چې د موږ لوستونکي شاید پوه سي ولې پخوا مینی ته شاعری کوله اوس نور دردونه مر سره یو جای سی ویتی.
هغه کوم دردونه دي چې د مینی درد هیر کا او
څومره انسان پخیږي اغمره خبرې تلل کیږي په ټول پوره راخیږي اغمره لیک ته پام کیږي اغمره خپل فکر ته پام کیږي او په ځان هم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. پخوا مونږ دا فکر نه کوو چې مونږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف مینه وه او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعری نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کوي، یا تازه په شاعری پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واورم سړی متاثر شي، ازړه کې وایي چې کاشکې زما شعر. هغه وخت تاثرات څه وو، اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې وو چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. د لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده چې موږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه چې نوي دي، هغه که له شعره غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سی پوس اثر کې ستا په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړی؟ که کړي د حکومت بڼه نوې بڼه موږ وړاندې کولای سو که نه سو وړاندې کوي؟ زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای سو ښه شعر ولیکو، هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت قایلیږي، او ټولنه د ټوله زموږ لوستونکي ترې ذوقي خوند اخیستلی سي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و.
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاوه، مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولی دلته چې د ښار کې چې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته. کله چې نسته دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې.
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي. همداسې ده کنه؟
و همداسې یو شعر و کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلې.
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې.
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی
مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
واه دا بد دی. واه
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
تپان صاحب، موږ د ځینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه، چې کله نو مخلو مثلا موږ د رحمان بابا نو مخلو د مشانو شاعرانو کې وای چې دا صوفی شاعر دی، یا که مثلا د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو، یا د ورته نور لکه په دزوان کول کی هم که مثلا د البته د دزوان نکلق د سپورت پوخ کشر دی، که د سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپال دی، یا که د نورو کې د باز نو مو نخلو، که د تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی به څه وي؟
بیا موایم مینه او درد. ځکه چې ما پخوا سې کومه شاعري کړې، هغه په کتاب هم راواخلې. ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ، هغه ته ټولې کیسې د مینې دي پکې. مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب، یو سوالیه لري. چا راته ویلې ولې سوالیه؟ په 2014 کې ما یو منطق وویل چې موږ دروغ وایو، نو زه مال نه غواړم دروغ وایم، مثلا اغه چاته سه کتاب دالې کوم نومي نسم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت خکاره زما نوم لیکلای وای ولی اغه نکیږي بیا زمون شاعران شي کوي مور پلار ته دالې پلانې ته دالې دا غلطی ده سکل پختنه تر کې په کوم اساس دی مور پلار ته دالې کړي مور یو ایمور دی فار دی هدی عقل یو بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته دالې کړي یعنی دا مینه خو دی وای د دی مور سره اغه کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسیلرو ام که په یغه وخت کې لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړ
تک دی ولستون کې په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته شاعرۍ کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال اغه مسؤلیت د احساس سیمنګي باید ولرو مثلا اوس په افغانستان کې د سیو شرایط دی سیسما مسؤلیت جوړیږي سیس د سیو څوایم سی په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکي سی هغه حد یا کل حد یا کل اتی پیلار ته برابر کی اتی فای فعال کی مثلا جنگ دا درد دا زینی بیتونه د سستا مثلا تیر بیت سیما ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام د مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې ز د تصویر باید وړاندې کوم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني د خلک هسه ډیر حدیث وی دی ایتال سره دی بچې دا خبره کوي کور نه زنګ در پسې راسي په کابل کې 14 سوي د تپ کې بچې نو خو ما غو دي سلګونه کسان دي سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بایللی دي نو ته زما پښتنه کوي د دوی بچالي د دوی دی لپاره باید وښکته کول سترګو
تاول خبریال وی خبریالی دی په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخکې و خبر وکړه چې حالات سړی جوړی او څومره سی پخیږي او حالات سره تجربه زیاتیږي څومره سی موږ په هر ماحول کې تجربه زیاتیږي هغه ماحول سره تاثیرات هم راځي موږ ته کله تاثیرات راسي دی یو شاعر د شعر په اړه بیلابیل نظریه موجود دي شاعرانو په اړه بیلابیل نظریه موجود دي مثلا یو تعریف سی شاعر حساس ده کله سی ته حساس په خپل ځل ما ته په استودیو کې ناست ده خبرې کو د موږ حساسیت د رپاره دو دی پاره د سی الفاظ د موږ له خلې نه راوځي سی هغه ځان ځان ته تعریف ورته رباسلی سو ولی حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفی تاثیر لري منفی تاثیر خپل شاعری لري مثبت تاثیر خپل شاعری لري د خبریالی پر محل مصروفیت دومره زیاتیږي مسئولیت او مصروفیت دومره زیاتیږي سی ته به شعر نه ډېر غټه فاصله واخلي سی دې خپه کړی وم ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالی نه لګ راووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطې نورم خیس و د شعر په اړه مې یو څه مطالعه هم اضافه
کړه نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر اورو
خپل شعر مې نه دی یاد دی اشرف مفتون یو شعر به درته وایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي
شکونه
چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې جمع مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام دی جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک منځونه درودونه جنتونه ترنه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي زما بس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي به خوند شان علم منطقونه ترنه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي څه توري توري لړې اسمانونه ترنه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه نوي تهمتونه ترنه جوړ شي دا د اشرف مفتون شاعري و په دې ورستیو کې مې زینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل نسی په دې کې اشرف مفتون و محمدي صاحبزاده و ریاض تسنیم می ولوست، شاه سعود می ولوست، زین شاعران پخوام لوستی و ولی او زلبیا می یو اغا انگلیسی استیلا ریویو پکی وکڑا دیده پخاطر سړی خپل ذوق پالی ښه شعر بیت یو څوک ولولی. اشرف مفتون یو ځای کې وایي داشنا غمه داشنا غونده شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، داشنا غمه داشنا غونده شه. نو مفتون ډېر جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تای تاثر خبره وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښی، او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال مې کتاب ته اراده وسې کتاب چاپ کړم، ولې کمپیوټر ناځواني وکړه،
نو ورک شو که خراب شو.
درې کتابونه یې رانه وخوړل.
بس خدای دې اجر درکړي، خدای دې نورې شاعرۍ توفیق درکړي. ډېره مننه. لیکوال د ټولنې د نورو خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې کیسه‌ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غني لنډه کیسه دراوړي.
تاګ، لیکوال ډاکټر محب سغام. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان و. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی و. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی. سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده. واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزی، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو دته مهمه نه وه. دته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته. د دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانګریټي سړک بری خواته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخوانی دیوال دوه چنده سوروار و. ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله. پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. لا نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خواته واړوه، داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تېرېدل. خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان و. له شا څخه چا غږ وکړ، با خبر. ودرېد، په کراره یې سر واړوه. لږ ښته یو ځلمکي لاسي ګاډۍ ټېله کوله. دی څنګ ته شو، هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله. د ځلمکي ډکه کراچۍ تېره شوه، خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرېد. بل ځلمکی له پاسه راغی، په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی و. د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ، ویې ویل: یا الله راځه. بوډا روان شو. څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه، د زړه دربا یې زیاته شوه. ودرېد، ورو ورو یې سا سمه شوه، بیا روان شو. د کوتل سر ته چې ورسېد بیا ودرېد. شاته یې وکتل، د ونو پاڼې تورې ښکارېدې، لمر نه ښکارېده. خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو اوریزو لشه کمزور و برانگو هڅه کوله چې مشرق ته وغځیږي. غرونه هم تور اوختي و. څو شېبې ودرېد، تیاره خوره شوه. د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه، بیا یې لاس وردننه ایست، لاسي څراغ یې راوویست، ویې لګوه. څراغ یې تته رڼا وکړه، خو بېرته په کراره مړه شو. بېچره یې ختمې وې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبي په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته. خودیر و دیبانو، لیکوالانو او ختیز پوهانو د د ژوند زمانه د یو لسو هجری نه وروسته بللی ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زما زی باړه جمرود. فرانسوي ختیز پو ډار مستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم اپریدی او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځ پو دغه خبره د کوم ماخص په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونه پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدللې، 84 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تله پکې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دي راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېرو اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېرو اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه، لکلین چلیندل و رای ولی، لکلین چلیندل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسټه، لکلین چلیندل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسټه. عزیزان وران لاس واړو په سر کړ، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه. اندامونه می تمام زری زری شول، اندامونه می تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویه کټه. د میرا د قبر زے د پلاہور کی د میرا د قبر زے د پلاہور کی قلندر پس واہ للٹا پٹا دا دنیا میکړه تمام لټ پلټا بیا مینه مونږ دی وښنا پکې پیوټا
یو بینوم اتل او ګمنام سپاهی تل خپل سینې پر کړي او غواړي خپل خاورا لغلی مو ساتي دا ننګیالی له وطن سره د خپلې ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلي خو سنگر نه بایلي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو ګمنام سپاهي خپلې کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي
یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شوې چې لتانه لري ما زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شوې چې لتان لری ما ندی احوال رازی ندی خبری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم مخ کی بجر جر رات لم خدا زلو زنده دم او قماندان سیوم وسخ کاری خدا زلو زنده دم او قومندان سیوم غوسه کاری ویل چې دو میاشتې بنور دلته یو ترڅو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبې څلور میاشتو ماش می هم راغله ټولې روپۍ می دې ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مصرف کړی ورنه زما خوږی محبوبې څلور میاشت او ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا ابې څنګه دا زما سلام پر وایا چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه دی په سر کلې دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوه زموږ خو یو زوی دی وګی ډیر پام وکړه او دادا ته وایي چې جماعت ته یوړي غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخستې تیار ګور دې خط سره مې په یو سپین ټوکر کې دستا کمیس د پلار لونګۍ او دابې نوې څادر تاو کړې دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول لای قلم کاغذ نه وړې چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لورې پورته شولا او د ډزونو رک شو څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹن کے دے دے خاورے
ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.